رسیدي. د افغانستان د بایسکل ځغلولو فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته وویل دغه مسابقې د فرخندې په یاد جوړ شوې وې. د زیاته کړه په دغو مسابقو کې 15 نجونو او 40 خلکانو ګډون کړی و چې په نتیجه کې د نجونو په برخه کې زهره علیزاده، معصومه علیزاده او فیروزدان په ترتیب سره لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړل، او د هلکانو په برخه کې خالد او روحلا لومړی او دوهم مقام وګټو. دی وایي له دې وروسته به د فرخندې په نوم په کال کې یو ځل د بایسکل ځغلونې مسابقې جوړیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي چې د کرکټ میلیون لیګ مسابقې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. په کابل کې د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د لوبو په دغه دور کې به د این اف سی ټایګر، هیرو بازان، المسافي او کندهار شاهان ټیمونه د 1,000,000 افغانۍ جایزې لپاره مسابقې کوي. دی وایي د کندهار شاهان وروستی ټیم و چې دغه لوبو ته داخل شو او نن یې د پکتیا شاهانو ټیم سره مسابقه وکړه. د هوتک په خبره لوبه لومړی د کندهار شاهانو ټیم پیل کړه چې په شل اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره یې مقابل ټیم ته 146 منډې هدف وټاکه. خو د پکتیا ټیم ونه توانید چې ټاکل شوی هدف ته ځان ورسوي او د لوبې په بایللو سره د دغو لوبو څخه حذف شو. د میلیون لیګ مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ جوړې شوې او ګټونکي لوبډلې ته به 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکول شي. په هرات ولایت کې د آزاد شطرنج لوبې شپږم پړاو ته ورسېدې. د افغانستان د شطرنج فدراسیون د نظارت مسؤل عبدالخالق وایس ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې مسابقو هدف په هیواد کې د شطرنج لوبې وده او پرمختګ دی. نوموړی وایي چې فهیم شریفي او عنایت الله بهمنی د 4.5 امتیازو په ګټلو سره د دې لوبو په سر کې ځای لري. د ښاغلي وایس په خبره په دې سیالیو کې 50 لوبغاړو ګډون کړی چې په اوو دورو کې لوبې وکړي او سبا یې د پای ورځ ده.
ازادي رادیو اوریک غوړی د خبرونو تفصیل یو ځل بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د فرخوندې د قتل د دوسیې په تړاو تر اوسه پورې 49 کسان نیولي او د نورو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. خو د بشري حقونو فعالان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د کورنۍ چارو وزارت هغه څه چې لازم و د په دې قضیه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
د نوو امنیتي ارګانونو خصوصا پولیس یا پاتر غلایدای چې دوی تقریبا د یو میاشت تیر شوه د دې موضوع نه چې په دې تروسه نه دي توانیدنی چې د دې جنایتونو مرتکبین ونیسي.
وړاندې په خبرونه کې مو د فرخوندې د قتل مسله هم تعقیب کړې. خو اوس به لاړ شو سیمهییزو نړیوال موضوعاتو ته. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان صدر اعظم د لوړ پولیس سرکار سرتاج عزیز په مشرۍ یو پلاوی سعودي عربستان ته چې له دې هېواده د یمن په شخړه کې د پوځي مرستې غوښتنه کړې وه تللی دی. دغه سفر وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان پارلمان د سعودي عربستان د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه چې دې مسلې د سعودي عربستان په شمول د سیمې یو شمېر هېوادونه چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د هوایي بمباریو په ایتلاف کې شامل دي غوسه راپارولې ده. د چارو کارپوهان وایي دغه لوړ رتبه پلاوی د دې لپاره ریاست تللی چې د سعودي عربستان چارواکو ته په دې شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو دلایل روښانه کړي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
یو جګ پړه پاکستان پلاوی د چهارشنبې پرد له سعودي چارواکو سره د منځني ختیځ په ځانګړي توګه د یمن د وضعیت څېړلو لپاره د سعودي عربستان پایتخت ریاض ته تللی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دغه پلاوی کې چې مشري یې د صدراعظم نواز شریف امنیتي مشاور سرتاج عزیز کوي، د پنجاب ایالت اعلی وزیر شهباز شریف په ګډون یو شمېر نور پاکستاني چارواکي برخه لري چې له سعودي چارواکو سره به د یمن په وضعیت او په دې کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. دا پلاوی تر هغې وروسته سعودي عربستان ته ناڅاپي سفر کوي چې د پاکستان پارلمان د رواني میاشت په لسمه نېټه په یمن کې د حوثیانو پر ضد روان پوځي کمپاین کې د پاکستان پر رول خبرې وکړي او په غوس اکثریت په دغه شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړه لیک تصویب کړ. د یمن په شخړه کې د پاکستان د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړې په اړه د متحده عربي امارتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او د پاکستان د مبهم دریځ له امله ورته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د پاکستان حکومت د دې هېواد د پارلمان او مشرانو جرګې د ګډه غونډه تر هغې وروسته رابللې وه چې سعودي عربستان له پاکستانه د یمن په جګړه کې د جنګي الوتکو، بیړیو او پوځیانو مرسته غوښتې وه. له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو په اړه د پاکستاني حکومت پرېکړې سعودي عربستان حیران کړی او د دغه پلاوي دا سفر د سپیناوي لپاره بولي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې پته اړه وویل
پاکستان طالبان کې کوم د یمن مسله باندې کوم بحث وشو او د هغه بحث په نتیجه کې کوم متفقه قرارداد نه ترالو. هغه قرارداد چې دی نو د سعودي عرب په مشرۍ کې کوم چې کوم عرب اتحاد جوړ دی د هغې مشرانو ته هغه خبره چې دی نو خوښه نه شوه چې عرب اتحاد کې چې کوم یمن په مسله باندې وجود کې راغلی دی هغې مشرانو کې افغان د پاکستان باره کې رالو اغي در پکول لپاره دا دوره کې دا نو دا هم دا اغي چې څلی یو کړی دا چې پاکستان وړي چې عرب ملکونه خپل کې خاص کر سعودي عرب خپل کې نو د سعودي عرب چې کوم ګلی معنی دی یا کوم خبران دی اغل ریکول لپاره کې دی
پاکستان په حال کې پروانونه کې د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او په خپل سیر سربیره د دې هیواد له ځینو نور چارواکو سره د یمن په وضعیت خبرې وکړې. نوموړي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم د یمن په شخړه کې د بې طرفه پاتې کېدو پرېکړه د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو سعودي باوري ده چې پاکستان به ورسره هرو مرو مرسته کوي. دا یادونې وړ ده چې که څه هم اسلام آباد له ریاست سره پیاوړې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري، خو تر دې دمه په عرب ائتلاف کې د ګډون پر ځای د یمن د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی. خو د دې تر څنګ بیا بیا ویلي چې که چېرې د سعودي عربستان ځمکنۍ بشپړتیا ته ګواښ پېښ شي، پاکستان به تر څنګ ولاړ وي.
بیا هم په سیمه کې پاتې کېږو. یرموک کم ته د اسلامي دولت په نامه ډلې له داخلېدو او له وسلوالو او د سوریې له امنیتي ځواکونو سره د دې ډلې جګړو د فلسطیني کډوالو د دې کمپ وضعیت ډېر خراب کړی دی. دمشق ته نږدې د دې کمپ اوسېدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د یرموک د کمپ وضعیت هم دوزخ ته ورته بللی دی. جزئیات یې د رضوان مراد په رپورټ کې.
یرموک په سوریه کې د فلسطیني کډوالو تر ټولو ستر کمپ دی چې دا مهال په کې د 3500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 3000 فلسطیني کډوال میشت دي. د اسلامي دولت په نامه وسلوال په دې وروستیو کې دې کمپ ته داخل شول او دغلته له فلسطیني وسلوالو د سوریې له حکومتي ځواکونو سره د دې ډلې د نښتو له امله دا کمپ د یو لوی بشري ناورین او وحشت شاهد دی. د یرموک کډوال په دې کمپ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر برید دمخه هم د خوراکي موادو په شمول د اړینو موادو له کمښت سره مخامخ وو. یرموک کمپ دا مهال د سوریه د حکومتي ځواکونو لخوا محاصره دی او خیریه او مرستندوی ادارو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې کمپ اوسیدونکو ته اړین مواد ورسوي. سلیم سلامه چې له یرموک څخه په وتلو بریالی شوی او اوس په سویډن کې د ازادي راډیو ته وویل، یرموک له کومې ځانګړې پیښې سره مخامخ نه دی، بلکې دا ښار دوه کاله مخکې د سوریه د حکومتي ځواکونو لخوا هم بمباري شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان تیره مارچ میاشت په یو ریپورټ کې د یرموک کمپ وضعیت د سوریې په شخړه کې یو جلا ناورین وبله. سلیم سلام ازادي راډیو ته وویل، د یرموک اوسیدونکي مخکې له لوږې سره مخامخ خو اوس دوی د خوراک لپاره ډوډۍ او د څښاک لپاره اوبه هم نه لري. د سوریې حکومتي ځواکونه پر دې کمپ د بیرلي بمونو بمباري کوي. د بشري حقونو ډلو د سوریې د حکومت لخوا د بیرلي بمونو په استعمال هم ژوره اندېښنه ښودلې او وایي چې دا ډول بمباري ملکی خلک لمنځه وړي. د ملګرو ملتونو د کار او سوکالۍ د چارو کمشنر پیر کراهن بل چې له یرموک څخه کتنه کړې ده وایي، د دې کم مرکز او جنوبي برخه اوس هم د سختو جګړو شاهده ده. له بل لوري د سره صلیب نړیوالې کمیټې د یرموک خلکو ته په عاجله توګه د مرستو رسولو